د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د چهارشنبه ورځ ده د اسد 14 نیټه د 1398 هجری لمریز کال. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو د خوشمش پرونې د نن ماښام تر وو بجو پورې دي. په خبرونه کې ورسته له کابل او ولایتونو تاسو ته پر مختلفو مسئلو باندې رپورټونه لرو، خو اول خبرونه سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د طالبانو نننۍ برید په سختو ټکو غندي. ملګری ملتونه په طالبانو غږ کوي چې انتخاباتو ته له ګواښونو لاس واخلي. د هرات په ښار کې نننۍ چاودنې 8 کسه ټپیان کړل، او روسیا خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره په ولسي خلکو او عام المنفعه تاسیساتو تروریستی بریدونه کوي. بلخوا اجرائیه ریاست هم دغه برید غندي او وایي چې طالبان په دغو ډول بریدونو غواړي د انتخاباتو مخه ونیسي. کورنیو چارو وزارت وویل د کابل لویدیځ ته دغه موټر بم چاودنې په نتیجه کې د څلورو پولیسو په شمول 14 ولسي خلک مړه او 145 نور ټپیان شول چې اکثریت ولسي خلک دي. د پیښې دوه عیني شاهدان وایي
همچی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشه های نما خطا خورد، آمد دو سه تش دپایم در آمد.
متاسفانه هم پیش شام شیشه بودیم که یک گرم پس خیز دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه یې د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړی او دوه داعشیان وژل شوي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي خلک د خپل قانوني حق په اساس په انتخاباتو کې ګډون کوي، نو نه ښایي چې وګواښل شي او یا زور زیاتی ورسره وشي. د یوناما اعلامیه په طالبانو غږ کوي چې د ولسي خلکو درناوی وکړي او وی ساتي. طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي په نښه به شي. د جمهوري ریاست انتخابات د تلې په شپږمه ترسره کیږي. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله 8 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د دو ټپیانو وضعیت نازک دی.
متاسفانه
چاشت امروز یک موتر فلانکوچ لینی در په فلانکوچ موتر کې چسبکی ماین ایخی وو نن غرمه وچو ده. د دو ټپیانو حالت نازک دی. د هبرید مسئولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. روسیا خواشینی څرګندوي چې په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه د جان هینسمن د دندې په محل د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو یو فرصت له لاسه ورکړل شو. جان هینسمن جی آر د خپل دندې تر پیل یوازې 2 کاله وروسته استعفا وکړه. په مسکو کې د نوموړي د دندې په محل واشنگتن په روسیې بندیزونه ولګول او د یوې لانجې له امله دواړو هیوادونو د یو بل یو شمیر ډیپلوماتان وشړل. داسې اوازې شته چې امکان لري ښاغلی هینسمن جی آر د یوتا په ایالت کې چې د زوکړې ځای دی یو سیاسي مقام ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته د سه‌شنبه د ورځې په لیکې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې یې د توپونو پر ډزو څلور عسکر ووژل شول، د روسیې ولسمشر سره په تلیفون خبرې کړي دي. ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً تلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. غزیات کړه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د اوکرين په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکرين د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکرين ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به وروسته څرګند شي. کرملن د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دی ویلي. او یوې چینایي کمپنۍ د قرغزستان د طلا په یو کان کې وروسته تر دې خپل کار وځنډاوه چې د کمپنۍ د کارکوونکو او ولسي خلکو ترمنځ نښتې وشوې. مرستیال صدر اعظم کوبات بیک بورونوف نن وویل چې د ژانګجی د قانونو کمپنۍ په سیمه کې د چاپیریال ساتنې د یو کمیسیون تر څیړنو وروسته دا کار وبخې په سیمه کې د چاپیریال ساتنې د یو کمیسیون تر څیړنو وروسته د کار د ځنډولو پریکړه وکړه. د بورونوف له دغو خبرو چې تفصیل یې تر لاسه نه شو دوه ورځې مخکې سلګونه سیمه ییز خلک د قرغزستان په ختیځ کې د سلطان سری کان ته څیرمه د کمپنۍ له کارکوونکو سره ونښتل. خلکو غوښتل چې کمپنۍ او کاریګر یې سیمه پرېږدي. د قرغزستان روغتیا وزارت وویل د دغه اخوډب په ترڅ کې اووه څلوېښت چینایي کارکوونکي ټپیان سول خو کوم یوې په روغتون کې بستر نه شو. دا څرګنده نه ده چې څو کسه قرغزان په نښته کې ټپیان شوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. شپږ بجې او دقیقې دي. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا څوار رستنه مړ دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په همدې مسأله باندې رپورټ لرو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستم
نن د گئیت شاوخوا څلور بجې دوی غختل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاري او انفجاري برید وکړي.
مسرت خوړم موږ یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه پیدا کړه. د کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته رپورټ لرو او همدارس په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره پر روانو انتخاباتو چې کومې هلې ځلې روان دي او انتخاباتي کمپاینونه کېږي پر دې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمنده په یوه رپورټ کې واوري.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي. غټ د عامو خلکو دپاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقي جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عامو خلکو دپاره دی.
په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر لانجې ته کتنه لرو. د خبرونی اول رپورت مو له کابل دی. د کابل په لویدیځ کې د کوټسنګي ته نږدې نن چاودنه وسوه او په دغه درنه چاودنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا څوار لسنه وژل سوي او تر یو سلو پنځه څلوېښت تنو زیات زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دغې نننۍ پیښې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت په یو خبري ناسته کې ویل چې په دې موټر بم حمله کې سوار لستنه وژل شوی او یو سل پنځه سلویخت نور ټپیان دي چې زیاته برخه یې ولسی وګړي دي.
تلفات امروز 14
دی. وای د نن ورځې تلفات سوار لستنه شهیدان لرو. همداشان یو سل پنځه سلویخت ټپیان چې دوه نوي تنه ملکی وګړي دي او نور ټول ملي پولیس دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. تیره ورځ د دې ښار د یولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې پنځه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د خورشید تلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې دوه تنه ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تیرونه بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړی مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر په دفتر ډلیز حمله وشو چې لامل یې شل تنه وژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم د دغو چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې ونه مانه خو د کابل د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه او ویل چې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت مشرانو دغه حمله غندلې ده. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر مشر محمد اشرف غنی له قوله لیکل شوی چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو په موخه پر ملکی وګړو او عام المنفیه تاسیساتو بریدونه کوي. همداشان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې طالبان هڅه کوي چې په دې ډول حملو سره انتخاباتي بهیر له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د کابل د ښار اتمی او 15 امنیتي حوزې او د غشان د بګرامۍ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ترهګرو پر ضد تصفیوي عملیات کړي چې لامل یې د ترورستانو یو مهم مرکز له منځه وړل شوی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د دغه عملیاتو له امله د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. بل خوا یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد په لویو ښارونو کې د دغه ډول عملیاتو کول ښه اقدام بولي، خو وایي بسنه نه کوي، باید کشفي او استخباراتي ارګانونه هر ډول حملې په نطفه کې خونسا کړي. لړډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته ویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډیر ضعیف دی. کډیر ضعیف نه وای نو دا باید په درنه د دښمن په ځالو کې دی، باید نفوذ ترلودای، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نو څاکه خونسا کړی وای. باوجود چې دوی تلاش کوي اما بیا هم دا کافي نه دی.
ورسته پیښه داسې محل رامنځته کیږي چې لیوی خو د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او بل خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه بهیر د ښه امنیت په هدف 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو ګمارلې دي. د دوه په ناسه کې که څه هم د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار شوی، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکي وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو په جوړی تاسو بیا هر وخت کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر پاڼه هم واوري او هم یې ولولي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس azadiradio.com دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ته ورسو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تاسو پوهیږئ چې د میزان په نهمه په شپږمه نیټه باندې کیدونکي دي. د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو کمپاین وخت پیل شوی دی، خو داسې ویل کیږي چې په ډیرو ولایتونو کې که څه هم رسما د کمپاین وخت پیل شوی، خو انتخاباتي کمپاینونه هغسې نه دي لکه څنګه چې په پخوا کېدل. هغسې د خلکو ګڼه ګوڼه او د کاندیدانو شوق او جم و جوش نشته. د ازادي راډیو خبریالانو ته د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ویلي دي چې په دغه وخت کې کاندیدان د دې پر ځای چې ډیر کاندیدان د دې پر ځای چې خپل انتخاباتي برنامې تشریح کړي او خپل پروګرامونه خلکو ته ووایي، یو په بل باندې بې ځایه انتقادونه کوي. ناجیه ساپوی په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنه.
یو ځل بیا په خپل روز پاره هر کار سوال غواړم، دې ته رای ورکو چې اندا حالت دوام وکړي.
راسی که په پاکه موږ اټلا موږ په مبارکي درکو، خو که موږ ان شاء الله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته موځي.
په داسې حال کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي، خو لا هم یو شمېر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وایي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مروه امینی وایي دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو، پرته له دې چې خپل هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي، دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لوی خو خو یو تخلف حسابيږي. د اتنویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې ترڅنګ یو د بل سپکاوی، یو بل ته توهین او تحقیر سره له دې چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه، د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې اوجای ته رسېدلی یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په جړه وویل،
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت ته واضح کړي تر څو ملت د دوی ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه څرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا وویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمېر کمپاینی سرغړونې ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې او د څارنې او ارزیابۍ خپلواکي کمیټې نن یو راپور خپور کړی دی او په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې 40% کارکوونکي د کانکور له هغې ځانګړې ازموینې چې د وزارت کې د مقررې لپاره اخیستل کیږي له هغه څخه پرته استخدام شوي دي. د دې ادارې یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري چې ډېر زیات ډیپلوماتان بهرنیو هیوادونو ته استول شوي دي بیرته نه دي راستانه شوي او ډېر کسان چې په دغه وزارت کې کار کوي اصلا مسلکي زده کړې نه لري او په هغه برخه کې تعلیم نه دی کړی چې باید د افغانستان په خارجه وزارت کې دوی د کار کولو حق پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینګ په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې مستقلې کمیټې اعلان کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د کارکوونکو د استخدام پروسه د سیاسي مداخلو تر اغیز لاندې ترسره کیږي. د دغه کمیټې غړي باری سلام په دې اړه د راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې سیاسي نفوذ او مداخلو بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لیږلو پر پروسې هم اثر کړی دی. ښاغلی سلام وایي په سلګونو افغان ډیپلوماتان په بهر کې د خپل ماموریت د پایته رسیدو وروسته هیواد ته نه دي راستانه شوي او د دغه وزارت اکثرو کارکوونکو ډیپلوماتیک زده کړې هم نه دي کړې او په بهرنیو ژبو هم نه پوهیږي.
روندهای استخدام و اعزام کارمندان در مجموع با مشکلات جدی
په مجموع کې د استخدام او بهر ته د کارکونکو لیګل لې جدي ستونزو سره مخ دي او کوم قوانین او مقررات چې شته هغه بیا په خطوګه نه دی پلي شوی. یعنی د تحصیلاتو د څانګو کاری تجربه د ژبې ارزونه او همدارنګه د ډیپلوماسۍ د کورسونو لوستل او د قوانینو ډېرې موارد تر پښو لاندې شوی دي.
د فساد پر ضد د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې پر راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې ځینې ډیپلوماتان سره لدی چې د ماموریت موده پای ته رسیدلې بیا هم دندو ته دوام ورکوي. د دغه راپور په اساس د بهرنیو چارو وزارت 40% کارکوونکي د کانکور لازموینې پرته استخدام شوي دي. له 2009 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې یوازې 2 ځله د کانکور ازموینه اخیستل شوې چې په نتیجه کې 8 کسان په دغه وزارت کې استخدام شوي دي. راپور دا هم وایي د بهرنیو چارو وزارت ځینې کارکوونکي د تړون د پای ته رسیدو وروسته هم پر دندو بوخت دي. ښاغلی سلام وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه کارکوونکي چې له منظمې کړنلارې پرته استخدام شوي باید له دندو لرې او قضیې لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي. د باری سلام د معلوماتو له مخې د دغه راپور سیړنې د 2010 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پیل او د 2019 کال په جنوري کې پای ته ورسولې. خو د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت احمدی دغه راپور ردوي.
تلاش اعظمی صورت گرفته تا از مداخلات
لوی حدس شوی چې د بهرنیو مداخلو مخه ونیول شي. هغه کسان چې په بهر کې ګمارل کیږي باید په وزارت کې د ژبې سند وړاندې کړي او یو امتحان ورکړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې 50% کارکوونکو په بهر کې زده کړې کړي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار او ارزونې د ګډي کمیټې د راپور لمخې بهرنۍ چارو وزارت باید تر شپږو میاشتو پورې د ګمارنو او بهر ته د کارکوونکو د لیږلو لپاره د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې مخکې له دې هم د ولسي جرګې ځینو غړو او پخوانیو ډیپلوماتانو د هغو ډیپلوماتانو په اړه چې په بهر کې دندې پای ته رسیدلي او هیواد ته نه ستنېږي اندېښنې ښودلې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ییزه خو په نړیواله کچه مهمه مسئله راواخلو. تاسې خبرې اوریدونکو چې د اګست په 15 نیټه د تیر دوشنبې په ورځ د هند د پارلمان کې راګیری وسوه او د دغې راګیری پر اساس د اساسي قانون 370 ماده لغ وسوه. د دې مادې په اساس باندې په د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې منطقې خودمختاري درلوده. په یوازې د بهرنیو چارو، د مالي چارو او دفاعي چارو په برخه کې د هند د مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې و. نور د دغه سیمه خپل سیمه ایز ادارې په نورو مسایلو کې د پریکړې کولو صلاحیت او حق درلود او خپل سیمه ایز پارلمان درلود. خو کله چې دغه 370 ماده لغوه سو د هند په تر ولکې لاندې کشمیر کې دغه خودمختاري لمنځه ولاړه او مستقیما دغه سیمه د هند د مرکزی حکومت تر واک لاندې سو. په دې اړه چې د پاکستان لخوا سخت غبرګون څرګند سوی دی، د مسلې نور جزئیات به اسمت څاروان په رپورټ کې وړاندې کړي.
د هند اساسي قانون د 370 مادې پر اساس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر اسامبلی واک لري چې د هغو قوانینو په اړه په خپله پریکړه وکړي چې د هند مرکزی یا ملي پارلمان تصویب کوي. د قانون دا ماده همداراز کشمیر ته د خپل اساسي قانون او بیرغ د لرلو اجازه ورکړې ده. پر دې سربیره د هند نورو سیمو اوسیدونکو حق نه درلود چې په دې سیمه کې مځکه واخلي او میشت شي. د کشمیر دولتي چوکۍ د کشمیریانو په لاس کې دي او د زده کړو او تعلیمي بورسونو په برخه کې ځانګړې ونډه لري. د دې قانون له تعدیل وروسته کشمیر د هغو قوانینو پر اساس اداره کیږي چې د هند نور وګړي طبیعت کوي. د هند مرکزی یا ملي پارلمان اکثریت چوکۍ اوس د صدر اعظم نریندر مودی تر مشرۍ لاندې د واکمن بهاراتیا جنتا هندو ملت پال ګوند په لاس کې دي او دا ګوند له کوم مخالفت سره له مخامخېدو پرته نوي قوانین تصویبولی شي. د ګوند له کلونو راهیسې غوښتل چې د اساسي قانون 370 ماده لغوه شي او ادعا کوي چې دا قانون له هندوستان سره د کشمیر د یو ځای کېدو یا ادغام خنډ دی. خو د دې کار منتقدان وایي چې بهاراتیا جنتا ګوند د هندوانو د ملاتړ لپاره د اساسي قانون د 370 مادې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د دې مادې له لغوه کېدو سره کشمیریان څه له لاسه ورکوي؟ خاص موقف چې د 1945 میلادي کال د مې له میاشتې کشمیریانو ته ورکړی شوی و، مسلمانانو او د کشمیر نورو اوسیدونکو ته اجازه ورکوله چې خپل کلتور او دود دستور وساتي. له بلې خوا له کشمیره د باندې د نورو سیمو اوسیدونکو چې تر اوسه په کشمیر کې مځکه او جایداد نشوای اخیستلی نور آزاد دي چې کشمیر ته کډه شي او د دې سیمې قومي جوړښت بدل کړي. دا احتمال هم شته چې جګړې او ناکراری بیا زیاتې شي. په تیرو درو لسیزو کې په کشمیر کې 70,000 تنه وژل شوي دي. همداراز د هند پریکړه د هند او پاکستان پر اړیکو مستقیم اغیز لري. دغو دو اتمی هیوادونو له بریتانیا څخه له خپلواکۍ راوروسته تر اوسه په خپل منځ کې درې ځلې جګړه کړې ده. د اساسي قانون د 370 مادې د بدلون په باب د هند اقدام په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر روانو هلو ځلو هم اغیز لرلی شي. پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم او اساسي رول لري او که امریکا د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د دریز ملاتړ ونه کړي دا خبرې له مشکل سره مخامخېدای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
او اوس په ورسو یلمنت زموږ همکار الیاس دایی له غزایا د خلکو پر دې اندیشنه چې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز دی او په کوچنیانو کې د پولیو مرض د زیاتېدو په حال کې دی رپورت لري.
د بسترختون د اجلی څنګه ترڅنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغه شوه شمیر ډیر دی چې خپل ماشومان د بیلابیل واکسینونو لپاره راوستي. دوی اکثره د شهر او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تیر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت ده. دا مې روخته دراسات مسولین د پولیو په اړه خبرونه کوي خو د هلمند د والی ویاندو مرزوا کزادي رډو ټول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبت پیښې سبسوي دي چې ټولې په غوښمه کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ډیر لسو او نیم کال کې د پولیو پنځه مثبت پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي. نوزاد ولسوالۍ کې و مثبت پیښه سبسوي ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنگین ولسوالۍ کې هم یو پیښه ده. په ډیر لسو وطن یو روان کال کې کوم پیښې سبسوي دي؟ د پولیو مثبت پیښې یو په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یو سنگین ولسوالۍ کې ده، یو په مسقله او بل نوزاد ولسوالۍ کې.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې رئیس د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا سکتور د مسولونو او طالبانو ترمنځ د اختلاف لامل په ټولو غوښمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. حتی ول افغان ازادي رادیو ته ویل نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریځ به کله نرمیږي.
د ریاست سره د واکسین مسولین سره چې مشکمه خبرې کړي دا غوې هم وایي چې موږ د اغه اصلي علت او عامل دا شه نه دی معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دی. تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کې چې دا واکسین چاره بند دي په ټاپه ولاړ دي.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبت پیښو شمیر 15 د هلمند د عامه روغتیا د ریاست مسولین هغه مال هله شو د لوي چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډیر ژر د طالبان د مشرانو سره توافق ته ورسیږي خو لکه چې ونسو. څومره وړاندې د هلمند روغتیا د ریاست مسولین د شهر د یو شمیر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاسین اکثره د هغه سیمو تیریږي چې نام نه دیو واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندیشمن کړی دي.
دا د خلکو ډیر غټ اندیشنه ده ځکه د عام خلکو د فار دی واکسین. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدي ونیسي تر څو واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو د فار دی.
د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو مخې دمګړی په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په غشمو کې چې د طالبان په ولکه کې د پولیو د واکسین چاره پټه پولاړي دي.
تاسو لا پیغامونو
لامه د کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کما کو زمات شو وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکی زموږ کو زمات نه راکی نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو ځای پر راورسوي مننه تشکر.
او څه ده د دې د دې د خوښې لرم د پېښنا لرم د برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت یم. موږ ته د ماسټر د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمله یا ترخان خپل برمغه کوي وای موږ د کلاینه والی ویل دي چې څلور څو بوجي وړه هغه ورس خرج کړ وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری با کوونه دا د بدګس بلاس د ورکو دی را مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خبره وای چې نو څو بوجي ما دی یو څه پاکاځو کې خرج کړ په 200 روپۍ پیسې والی صاحب کړای نه واخیستلې ترخان جملې مو ته دا خبره کی ودا خوښ کوم چې موږ خبره موږ مخامات ورسه.
د خوست څخه حضرت الله ارمانی خبرې کوم. د خوست ولې څخه زما دا پیغام ده چې د دولتي ساتونکو لپاره چې کوم پخوا شهیدان شوي دي، اوس شهیدان شوي دي، هغوی د پاره کومې نمرې خاصه نمرې ډلې ورکول شوي او دوی د شهیدانو او ورثینو کورنیو ته کومه خاصه پاملرنه ده شوي، او حتی دا چې هغه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدېږي کوم خط لري نغدې پیسې خو هماغه وخت کې ورکول کېږي، هماغه پیسې هم خوړل کېږي. خو د خوست ولې په دې اړه باید دقیقه توجه ولري او دغه معلومات حاصل کړي چې دغه پیسې ولې خوړل کېږي او د نمرې ولې نه ورکول کېږي. وسم
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او رپورټونه او اوریدونکو زموږ پرونی ادامه لري. یو بل خبرې مجلم پات د چې اسما همکاران فرشته نګه او مقیم نایب او تایر روشن صاحب درته وړاندې کوي. تاسو ته شراغ لاسه
تشکر همکار خوبم، شما خسته نباشین، شامتان بخیر.